ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قومندان په بیسود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژنې د پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې نوریاس نوري چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د القاعده شبکې د جلب جذب یو مسؤل نیولی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع محکمه پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د ځانګړې قطعې د عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب جذب مسؤل نیول شوی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې نیول شوی او ورسره د یوې توفنګچې په ګډون یو شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د القاعده دغه مسؤل دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه ننګرهار ته ورغلی و. د القاعده دغه غړی داسې مهال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې له واشنگتن سره د شوې موافقې له مخې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي شلولي. د پروان په مرکز چاریکارو کې پر ورنجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دغه پېښې نن له غرمې مخکې شاوخوا 12:30 بجې په چاریکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پېښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تخار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د رزمي لوبو د یوه لوبغاړي اسلام الدین مبارز د وژلو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان خلیل اسیر دغې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام الدین یک تن از ورزشکاران و جوان
ځوان لوبغړی اسلام الدین د رستاق ولسوالۍ د دشت آبی د کلی اوسیدونکی و چې نن غرمه مهال له خپله کوره د رستاق ښار ته په لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا په نښه او په شهادت ورسید.
تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د چارواکو په وینا د ښاغلي مبارز نږدې خپلوانو د اعتراض په توګه د هغه مړی د رستاق ولسوالۍ ودانۍ په مخ کې ایښی او د قتل د عاملانو د په نښه کولو او نیولو غوښتنه یې کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډله ییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس شرایط آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پڅ شي. ساینسپوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې 15 یې معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي تونځیو د واکسینونو کمخده. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع محکمه پیل کړي. د سل کسیز جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ترامپ پر کانګرس د دې پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ترامپ اړیدلو پلویانو د تیرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالډ ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استضاع کړ. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو لږ تر لږه 130 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لا درک شول. په اوتاراخ خاند ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووه چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د لږ تر لږه 300 کسانو مړینه تایید شوې، خو د دې ویره شته چې د مړو شوو شمیر به له دې زیات وي. د یو بیرل تیلو بیه په څه باندې یو کال کې له $60 واوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کورونا وبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په نړۍ کې په چټکۍ پیل شي. د لندن اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیه په سلو کې 1.3 زیاته او څه باندې $60 ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیه دومره لوړیږي. د چین لخوا له مخکنیو اندازو زیات د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوي او باد تیلو پر صنعت ډېره بده اغېزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرل تیل تولید شوي وو، د یو بیرل بیه یې 0 ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او له هغه مخکې خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په بیسود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د راپور له خپرېدو سره سم د میدان وردګو امنیه قمندان له دندې لرې او څارنوالۍ ته معرفي شو. ولسي جرګه وایي د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې و چې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکوي.
د عامې روغتیا محترم وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا سنا په روانونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه پیلوي. دا ازادي رادیو ده. په مکړی د نننې مخامنې خبري مجلې لومړی راپور ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د امنیت قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ د پیښې په اړه د څېړونکو پلاوی د راپور له ترلاسه کولو وروسته د دې قومندان دنده ځنډولې او هغه یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څېړنو په هدف د ولایت د تللي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال د لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رواني لمریزي د لوی میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 ملکی وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي د کورنیو چارو وزارت پر همدې بنسټ د میدان وردګ د امنیه قومندان دنده ځنډولې او قضیه یې څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پر رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د دغه پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 300 بستریز روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې په لاریون کوونکو د چا لخوا ډزې شوي دي. یاد وزارت په دې اعلامیه کې دغه شان ټینګار کړی دی د بیسودو ولسوالۍ دوهمه او لومړۍ برخې به بیرته فعال شي. کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو د بیسودو په لومړۍ برخه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علیپور اړوند غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړي او ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله واړوله. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. سیمې ته د استول شوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي هلته دوی داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوال وو. د دغه پلاوي یو غړي علي احمد رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې له امنیتي مسؤلینو او دغه شان له ولسي وګړو سره یې خبرې وکړي، سیمه یې ولیده او د سترګو لیدلی حال یې له حکومت سره شریک کړ. دی هم تاییدوي چې په پیښه کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسي وګړي دي.
موږ د پیښې ولسي اړخ وڅېړل چې خلک په لاریون راوتلي وو. د بیسودو ولسوالۍ د لومړۍ برخې امنیت قمانداني مخته او وروسته لاریون په تاوتریخوالي بدل سو. ډزې پکښې شوې وې او له امله یې یوولس ولسي وګړي وژل شوي وو او یو دېرش نور ټپیان شوي دي. دغه لاریون کوونکو وسلې نه درلودلې، دوی خالي سلا وه. که څه هم یې داسې وو چې دوی وسلې درلودلې، خو زموږ موندونه وښوده چې له دوی سره وسلې نه وې.
د دا هم وایي چې سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو حقیقت موندونکي پلاوي ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې دوی سره پاتې شوي وو وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي له لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونښودل شول. نوموړی وایي د سیمې اوسیدونکي اوس غواړي چې حکومت ترې بخښنه وغواړي، ولسوالۍ بیرته فعاله شي او د جلریز میدان د لویې لارې امنیت تامین شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګ امنیت قمندان سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. کورنیو چارو وزارت هم وویل چې د دوی په خبره شوې اعلامیه باید بسنه وشي. د حقیقت موندونکي دولتي پلاوي غړی علي احمد رشید مني چې په سیمه کې د قمندان علیپور غیر مسؤول وسلوال شته، خو وایي د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لاریون کړی وویل چې د میدان وردګ امنیت قمندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی او خالته یې د ایسارې دو سره سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. نوموړی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاوه ښایي امنیتي ځواکونه قمندان علیپور ونیسي، نو ځکه یې په اعتراض پیل وکړ.
کله چې د بیسودی اول او بیسود دوهم امونیه قمندانان معرفي سول، وروسته د یوې یا دوه اونیو لپاره د قمندان الاداد فدایي په مشرۍ امونیتي ځواکونه په سیمه کې پاتې سوي وو. خلک اندېښمن سوي وو او فکر یې کړی و چې امونیتي ځواکونه ښایي د علیپور د نیولو نیت لري، نو ځکه راغلي وو او دوی ته یې ویلي وو چې ولې خپلو دندو ته نه ځي. بالاخره همدا موضوع په تاوتریخوالي بدله سوې وه چې مرګ ژوبله پکې رامنځته سوې وه.
بالاخره یعنی گفت منجر به خشونت و واقعی ناگواره.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم مخکې ویلی و چې لاریون کوونکي د علیپور کسان دي. افغان حکومت قمندان علیپور د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قمندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 میلادي کال کې په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین لاخیستو وروسته بیرته هغه مهال خوشې شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د سیمهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو تګلار ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له خپلو ډیر عسکرو سره وبخی په ټلیفوني خبرو کې له هغو مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام اوس ویلي امریکا به خپل ټول سرتیری ترمیم میاشتې ونه باسي. د بلې خوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یو تیروتنه بللې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوو. موږ د هغه چالو قربانیو منندویو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټ وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آسټین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat chedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کو د دوه هو کړاملی نشي دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټولي خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډي تکول تیروتنه و.
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دا زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یوه تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بېباکه ډول مخته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي له هم د 14 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او کوم بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له دوه ځلې رادیدو وروسته د دریم ځل لپاره جرګې ته استول شوې ده بیا هم نیوکې وکړې.
د 14 مالي کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه دا سند لومړی ځل د جنوري په 2 د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولی. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبه پورز رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکله د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل وی له عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
تر څو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین شوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو باید په هماغه ډول باندې و چې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې او ګټې په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوي دوه نوي او دوه ویشت کوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسي جرګې نه دي تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي د ولسي جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په درېیم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي چې د بودیجې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به د روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالیې وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په درېیم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.2 کروړ څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمې شوې دي. خو دا چې ولسي جرګه به کله د ملي بودیجې درېیم سند رایخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میرافغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسي جرګې تالار ته وړاندې کړي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته وکیل صاحبان دې اوس مخکې د وخته تفسیرې نه کوي، پرېږدي دي چې موږ پرې تخنیکي کار وکړو. 1.2 کروړ، 2.2 کروړ، 5.2 کروړ ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو ته وضاحت درکړو چې څه مشکلات په دې بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وه چې د ولسي جرګې له لومړي ځل رد وروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د درېیم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد عادي او 168 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوې بڼې 303 پیښې په نښه شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتک د دې ویروس د خپرېدو یو اساسي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګوزان ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر سپتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګوزان د دویم ډول د 303 پیښو د سپتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار او وسیس شدید ویروس
او د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونزه جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زمونږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 3 کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي. خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګوزان په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانو ضد واکسین هم مهالي وسي.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناام نه دي، یعنی هغه هلته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسو باندې کله وخت نه وخت هلته نه ترسره کیږي. نو بنان د عامې روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې په خپل باندې د خپل د دې ویروس د مخنیوی او وقایع په خاطر باندې د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه حاجی شیراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې موږ په دندیکر په نامو یو ځای د چډې رقم اوبه لري او والی شیګی نه ده او به ټولې جذب کوي پټو ته نه رسیږي. هیله مو دا ده چې دغه به واله موږ ته پخه او په اساسي طورې جوړه کړي او یو راته ذخیره جوړه کړي چې دا مسلمانان پرې آباد او خاط شي. اوس یوه قپه ملۍ نش پیدا کوله چې خپلو وطو ته ورسوي. دا مو ارزو ده هیله ده چې لوړپوړو چارواکو ته یې ورسوي. وسلام په احترام. زابل شاجو ته خبره کوم د تازه رباط څخه بشیر یم. پیغام مې دا ده چې د زموږ د شاجو لاته پر د سړک باید ټول جوړ شي. دا مینو دی کړی ده سل متریک یو مایم پټا وسته وي یا په پنځوس متریک حکومت څخه دا خواهش لرو چې باید دا د مینو خوندکان دا زمای د خپل شان کې اوښتي دا خوندکان باید دا چې حکومت څخه دا هیله کوم د زموږ سړک را جوړ کړي. سلام.
السلام علیکم. خیر ان شاء الله. د سیم بندک خبره کوم. کوم نشان چې دغه خلیز ترخان زغ بارک راځي پایو شی مشنه رسیدي. بس اته دغه نور مشران خوري مجد سره راتور مکو امراس تر غلی دا بیا نه راکې مشت. اکسون ما اخی مچتو ته مراغوالی ورشی مشتنه راکې مجد سیم بندک خبره کوم. سیم گنبچ سیم. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د پښتو ماخمنۍ خبری مجلې په ورستۍ شیبو کې یو.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د متحدو ایالاتونو سنا جرګه په همدې روانه اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محکمې غونډه جوړه کړي. اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکی ټرمپ به د استیضاح پر مهال برائت ترلاسه کړي خو دا به له تاریخي پلوه د ټرمپ د یو بد میراث په توګه پاتې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په نهمه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ برائت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وښيي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویل یې رایې غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولي دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کېږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوري پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیضاح د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالډ ټرمپ استیضاح کړ. جمهوری غختون کې سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استهزال اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لري شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ټرمپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی ایس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ټرمپ استهزا پای ته ورسوي، ځکه د ده په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بده ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به د دغه پیښې په ملامتیا کې ټرمپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ټرمپ له استهزا سره د باور وړ کمزوری چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ټرمپ د استهزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاییه محاکمه په اړه چې په روانه اونۍ کې پیلېږي راپور مو اوریده. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی.
تشکر.